ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی وایم. نن د نهه ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې ډونبنې نیټه ده او وختونه شوې دي په پاکستان کې د ماسخوتن لس په افغانستان کې د نهنیمې په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین ایوه بجه ده. دیوا خبری خبرونه کې به تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې خبرونه تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. خلاول خوښي سر ټکو ته د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په دوو بریدونو کې د پاکستان د اف سي ځواک سلور عسكر وجل شوی دی او اته نور زخمیان شوی دی. فوز ویلی پنخته کې د سلورو نه 15 پورې ترهګر هم وجل دي او اته پورې زخمیان کړی دي. د دوانو په خو ځمواري د دې خبر خبرېدو پورې چا په سر نه واغستي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جاني خيلو کې د قومي مشر د وجني پر ضد د پرون راهسي شروع کړی شوی احتجاجي ناشته نن په دویمه ورځ هم روانه ده. په دیرشمه مئی په جاني خيلو کې یو قومي مشر نصیب الله نامعلومه وسلوالو پر ډز وجلې وو او پولیس وايي چې د نامعلومه تنانو پر ضد د دې وجني په خپل مقدمه درج کړی ده. د افغانستان د امریکایي او نېټو ځواکونو د انخلا وروستو په جنگ ځپلي ملک د صورتحال او افغانستان سره د آینده مرستو په اړه به د نېټو فوزي ائتلاف د امریکا صدر جو بایدن سره د سرمشرانو غونډه کوي. بلخو د امریکا مرکزی کمانډ وای چې د افغانستان د امریکایي فوزونو د وستلو کار تر 40% پورې مکمل کړی دی او دا چې په رسمي توګه امریکا شپږ فوزي مرکزونه هم د افغانستان دفاع وزارت ته سپارلي دي. دا و سرټکی مونږ سره اوسې لګې دمې نه پس واپس راځو.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه د دیوا په فیسبوک د دیوا په ویب سټ د دیوا په یوټیوب چینل باندې او د دیوا په سټلایټ چینل باندې هم لیدلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. پام راګرځو تاسو د نن د ورځې د خبرونې اړوندنی رپورټ ته. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په دوو بریدونو کې د پاکستان د اف سي ځواک سلور عسكر وجل شوی دي او اته نور زخمیان دي. فوز ویلی پنخته کې د سلورو نه 15 پورې ترهګر وجلې هم دي. د دې دوه پیښو ذمہواري اوسه پورې چا په سر نه دا غستي او دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په یو دیرشمه مئی د کوټې سفر کړی وو او کمانډو او د سټاف کالج ته هم ورغلی وو. د دې خبريال حمید سمسور په تفصیلي ریپورت راکړي.
د پوز د عامه اړیکو څنګه د آی اس پی آر لډوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دي چې دغه بریدونه د بلوچستان په تربت او په کوټه کې رامنځته شوی دي چې په نتیجه کې څلور سرتیري ووژل سو او اته بیا ټپیان دي. آی اس پی آر ویل چې لومړی وکوټ ته نږدې د مارواړ د پیر اسماعیل په سیمه کې د ملیشیا قوو پر پوسټه باندې برید وسو چې په دغه پیښه کې د ملیشیا قوو څلور عسكر ووژل سو او بیا جوبل سوی دي. دویم برید بیا د ایران وسره دی پولیس ته نږدې د زلکیچ په تربت کې د ملیشیا قوو پر گاډي باندې د مزکنی ماین 14 وسوله دوه عسكر ټپیان دي. د آی اس پی آر په وینا چې دا د ورانکارانو هغه بریدونه دي چې د ریاست په ضد قوتونه ملاتړ کوي. د دوی په خبرات چې په بلوچستان کې لډیرو قربانیو وروسته امنیت خوندي ساتونکو د شرخوشو ناوړه پلانونه لمنځه وړلو لپاره چمتو دي. که څه هم حکومتي چارواکي په دغه برید کې د 15 وسلوالو د وژنې او د وو ټپیانو ادعا کوي خو خپلواک سرچینو تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی کړی. مارواړ لکوټي څخه د ختیس په لور پرتا غرنۍ سیمه ده. دالته د کویلي قانون موجودیت لري. د دغې پیښې تر اوسه پورې چا مسولیت په سر نه دی اخستی. په تیرو وختو کې به په مارواړ او په شاوخوا سیمو کې به د دغه ډول پیښو ذمہواري د حکومت لوري لغوه سوي بلوس لیبریشن آرمی په سر اخستله. په روان کال کې په بولان هرنایي کلو او دغه ډول پکیچ کې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه زیات شوي دي چې تر اوسه پوری تر شل زیات امنیت خوندي ساتونکي په دې کې وژل شوي دي. و بل لور ته بیا د لغوه سوي بلوڅ لیبریشن آرمي له لوري ویل شوي دي چې وکیل چې نږدې د پنجګور د کیلکور په سیمه له امنیت خوندي ساتونکو سره پنشته کې د دوی د سازمان د یو مهم وسلوال کمانډر د وژنې پخلی کړی دی. دوی نور تفصیل ور نه کړی. د آی اس پی آر لوري په خوراسوي اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې تیر ورځ د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کوټي د سټاف کالج د ور وکړله. د فوج والی رتبه مامورینو ته په خپل وینا کې وویل چې د یو کام په حیز باندې موږ له تراګری سره په جنگ باندې اخته یو. د په خبره چې په سولي اسیا کې د اوږدمهالي مودې د سولي او د امن د راوستلو لپاره ضروری دی چې د سیمې مهمې شخړې اوارې کړل شي او دغه ډول د نړیوالې ورورولۍ په مرسته او په سنجیده اراده باندې پیچلي چیلنجونه اواریدلی سي. حمید سمسور، یو او ای ډی وا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په دې خبری خبرونه کې مونږ تاسو ته په د نن ورځې په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه او خبرونه وړاندې کوو او وزو مونږ هم د بلوچستان سیمینا د بلوچستان یو خبريال سید علی شاه چې مونږ سره د اسکایپ د لارې په دې وخت کې په دې خبری خبرونه کې ملګری شوی دی. بخنه غواړو مونږ سره سید علی شاه سره کوشش کوو چې هغه مونږ سره د اسکایپ اسکایپ دلاري ملګری شي. خو مونږ زو یو بل ریپورت اڑخته او دا ریپورت د پاکستان د شمالي وزیرستان په حواله سره ده. لکه شانتي ټکنیکی اڑخته مونږ سره مسله د کوشش کوو چې مونږ سره لګ مسله دغه پدې کې پروډوسر سره پدې کې مونږ سره کوشش وکړي چې دغه مسله حل شي او ریپورت به مونږ تاسو ته یو بل وړاندې کوو د شمالي وزیرستان په حواله سره. د شمالي وزیرستان په کې چې ګرانو ریډونکو کتونکو مونږ بیا زو بلوچستان اړخته او په بلوچستان کې چې د نن د ورځې په حواله سره مونږ تاسو ته کم ریپورت اوړاندې کو چې هلته کې په دوو بریدونو کې دا بریدونه بیګا شوی او پرون شوی د په دوو بریدونو کې د اف سی ځواک چې سلور عسكر وجلې شوی دی او د غشانتي نور زخمیان شوی دی. نو دغه ریپورت خو تاسو واورید خو د بلوچستان مونږ سره سید علی شاه صاحب ملګری شوی دی زما په خیال د اسکایپ تلاري او هغوی ته بزو او هغوی سره به خبري کو د دې پیخي په حواله سره او د بلوچستان چې عام صورتحال د په دې وخت کې د امن او امان خصوصا په هغه حواله سره. سید علی شاه صاحب په خیر راغلی.
مننه جی.
سید علی شاه صاحب دغه پیخه چې شوی دا د اف سی په سواګ باندې دوه بریدونه شوی دي سلور اف سی اسکر پکې وجلې شوی دي او فوز دا وکړي چې سلور نه پینځو پورې تر هغه هم وجلې دي. دا د دینه علاوه نور هم د شانتي په سورزو کې د پیخو ریپورتونه مخې ته راغلي دي. د حالات تک وکتل شي د یو خبريال په حیثیت باندې تاسو څه ګوري چې کم قسمه ډلې دي چې د دې پیخو پر شا لاس لري؟
مننه. دا سړي بلوچستان کې تاو تریخوالي چې دی اپو تقریبا د تیر شلو کلو سدی یعنی د 2000 څخه کم وخت بلوچ ری نما نواب خیربخش مری گرفتار سو دل ته په کوټه شار کې جسټس خدابخش مری وو داغه د مرډر وو سو داغه په نتیجه کې بیا نواب خیربخش مری چې گرفتار سو داغه سبقات بیا بلوچستان یا خاص کر کوټه شار کې د بمو چاودنی هدفي وژنی او د تشتونی چې داسې صورتحال شروع سو بیا داسمو پدې کې ډیر زیاتوالی په 2014 کې رالی چې کوم وخت بلوچ نه مان نواب اکبر خان بوکټي یو اپریشن کې چې وو هغه وبشتل شو او بیا په دغه سو دغه سبات بیا د صورتحال چې ډیر زیات خراب شو د 2014 څخه بیا د 2014 پرې په بلوچستان ایالت کې تاو تریخوالی ډیر زیات وو. یعنی د روزانه په بنیاد د چې وو د بمو چې عبدلی وی او د بیسره سم هدف یې وژنیم ډیر زیات شولې. نو دا اوس چې کوم سلسله ده په 2014 کې بیا دلته بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي چې کوم مشر ډاکټر مالک بلوچ هغه د دې ځای وزیر اعلی سو بیا چې دا کوم بلوچ بیرتون غشتون کې دي دا غو سره خبري اترین شروع شوې. د هغه خبرو اترو په نتیجه کې په بلوچستان کې تاو تریخوالی چې وو هغه تر یو حد پورې ډیر کم شروع لیکن دا اوس کوم صورتحال دی بیا داس جی
جی سید علی شاہ صاحب دا تازه حالات په حواله سره هم دې ته وګورو هلت کې کوکه تلشی د فوز موجودګی هم شته حکومت لخوا هم وخت په وخت باندې دغه خبري کیږي چې هغه د بلوچستان امنیت قابو ساتلو د پاره هلت کې حالات په سمرا وستلو د پاره ډیر ګامونه کوي د تندرو پر ضد کاروایانی هم کوي بیا هلت کې د فوز مشر کمر جاوید باجوا هم هغه هم پرون هلت کې د کوټي سفر کړی وو د وزیر اعظم بیان هم راغلی دی د دې حالاتو ته تاسو څنګه ګورئ چې دا هر څه چې کیږي د حکومت لخوا څه قسمه ګامونه اغستل شوی دي د دې بیاناتو نه یا د دې ګامونو نه علاوه چې کوم بیان شوی دي بیا هم حالات په کابو کې نه راځي او چې کله دغه شانتي د فوز مشر دوره وکي یا د حکومت نور اعلی چارواکي دوره وکي نو حالات په کابو کې تاسو ګورئ چې راشي او کنه د کابو نه بهر دي داسې دي
بلوچستان کې چونکی دلته د بلوچستان چې کوم دلته ترګری ده هغه یو ارګنایزډ منظمه ترګری ده د دې تر شا نظریات موجود دي د بلوچستان چې کومه مسله ده هغه سیاسي ده او آئینی ده دلته داسې نه دي چې سټریټ کرایمز دي اوس لکه په کراچي کې د خلکو سمسیال یا پسند کې غل راوځي روډونه چې دي بند کې خلک اغوا کې یا لوټمارو کې بیرته ولاړ شي نو هغه ډېر محدود تعداد دي دلته چې دی دلته چونکه بلوچ بالکل غشتون کې یا بلوچ ملت پال غوندونه چې دی دا غو سیاسي مطالبه دي نو دلته چې کوم واقعیت کیږي دا غتر شاه سیاست دی نظریه ده او دا د اوس نه ده دا له ډیره وخت ده نو زما په فکر سره کوم چې خبره درته وکړه په 2011 کې ډاکټر مالک بلوچ چې د دې صوبې وزیر اعلی او هغه دا کوشش وکړي چې په بلوچستان کې د ټوپک په زور د طاقت په زور امنیت نشي راتلی بلوچستان کې امنیت د سیاسي لارې راځي د خبرو اترو له لارې راځي بلوچستان ته به ايني ګرنټي زور کول کیږي بیا چې د بلوچستان کې تاو تر خواله چې دی هغه کمېدل شي نو ظاهر ده چې دا یو سوچ یو فکر موجود دی بلوچستان کې دا هغه نتیجه ده چې موږ د دې ځای بلوچستان چې کوم خلک دي همیشه دا یو میاشت بچ دی صورتحال ټیک سي ګمنټ سم کلیم ورته دا وی وکي چې اوس سړي مل اپریشنز وکړ او د دې په نتیجه کې د صورتحال برابر شو اوس په تیر شروع کلو کې خو ډیر زیات اپریشن سی وی دي د دې ملټنس خلاف لیکن دا لري چې امنیت خو نه دی راغلی د طاقت په زور بلوچستان کې امنیت نه دی راغلی د دې یوازې نه لار چې دا هغه سیاسي ده او زما په خیال سره د ایالت چې کم ګمنټ په بلوچستان کې دا هغه سره هم په مرزيات اختیار نشته اختیار اسلام آباد کې دی اسلام آباد کې وګوري او اسلام آباد یو سیریس نیګوسییشنز وکړي نو زه فکر کوم چې په بلوچستان کې بیا امنیت چې دی بحالې ده لایسي
صحیح شو ډېر مننه اسد علي شاه صاحب موږ له وخت راکولو
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون خبری خبرونه ده د پاکستان سند صوبې های کورټ د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورزنګ د یو مشر علي وزیر په ضمانت د خوشی کولو خواست رد کړی دی سند های کورټ د علي وزیر د ضمانت خواست په حواله سره فیصله په 15 مارچ باندې محفوظه کړی و او نن یې ورولې ده د دیو خبريال فضل عزیز په تفصيلي ریپورت راکړي
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د نهه سه شنبې په ورځ وی او ډیو ته ویل عدالت هم نن سهار د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړو
ډیویژنل بینچ د چیف جسټس های کورټ اف سند په سربرای کې په مشرای کې ریزرو کړو محفوظ فیصله محفوظ کړو هغه د 5 مارچ هغه فیصله نن واورول او د علي وزیر ضمانت رد کړو اوس په دین پس مونږ سپریم کورٹ اف پاکستان کې علي وزیر ضمانت لګو نو خو مخکې دا ده چې د علي وزیر سره به مشوره کوو چې هغه وایي چې درخواست زما ولګو نو به لګو او کو هغه وایي چې نه کیس چلول دي نو بیا به کیس چلو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي علي وزیر د ترهګرۍ ښکار دی، سپریم کورٹ ته بزي او د انصاف غوښتنه به کوي. هغه ویلي د پی ټی ایم په جالي تورونو بندیوانو غړو د پاره یې د احتجاجي لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله په داسې وخت کې واورول شوه چې په څلرویشتمه مئی د پاکستان د سپریم کورٹ د وکیلانو د اتحادی مشر لطیف افریدی د سین های کورٹ چیف جسټس ته خط لیکلی ورته ویلي وو چې د علي وزیر د ضمانت په خواص محفوظ کړي فیصله ته دی کتنه وکړي. په دغه خط کې لطیف افریدی د سپریم کورٹ د یوې مقدمې حواله ورکړي چې کایوا محفوظ کړي شوی فیصله په دریو میاشتو کې وانورول شو د هغې بیا د سر اوریدنه کیږي. علي وزیر په هغه مقدمه کې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندیوان دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په 8 دسمبر د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې جلسه کړي او بیا په 8 دسمبر پرې هم په سورابګوټ تانه کې مقدمه درج کړې شوې وه. په دغه مقدمه کې په وینا کوونکو چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د محسن داوړ په ګډون ګڼ کسان شامل کړي شوي وو. په دوی تور لګول شوی وو چې د ریاستي ادارو پر ضد د سپکاوي او کرکې ډکې ویناګانې کړې وي. په یاد مقدمه کې د علي وزیر سره ټول 6 کسان نیول شوي وو چې پکې د علي وزیر نه علاوه نور ټول په ضمانت خوشي شوي دي. علي وزیر په 14 دسمبر په یاد مقدمه کې په پیښور کې پولیسو نیولی وو او کراچۍ ته یې را منتقل کړی وو. پی ټی ایم لدی وړاندې هم د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. فضل عزیز، وی او ای، ډیوا، کراچۍ.
هم د دې موضوع سره تړلې یو بل ریپورت. د سند های کورټ لخوا د علي وزیر د ضمانت خواست رد کولو د فیصله راتلو نه مخکې پرون ناوخته د کراچۍ په سهرابګوټ کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره هم شوې ده. د دې حال د ډیوا خبريال ذوالفقار بټنی راکړي.
پرون د کراچۍ په سورابګوټ کې د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا د قومي اسمبلی بندیوان غړي علي وزیر خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره را جوړه شوې. مظاهرې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وویل پی ټی ایم چې تل د مظلومو پښتنو حقونو لپاره غږ پورته کړي، علي وزیر هم په دغه مبارزه کې بې ګناه نیول شوی.
علي وزیر صرف دوه درې خبرې وکړه. اوله خبره دا وکړه ویل زما پر وطن باندې دی دهشتگردان مسلط کړی دی، دا دهشتگردی ختمه کا. زما چې کم ورک خلق دی، زمش چې کم پښتانه په زراو ورک دی، دغه را الهکړه.
دا هغه ملک دی چې په دې ملک کې وډیر غټ غټ ملزمان وډیر غټ غټ مجرمان قاتلان ته ضمانت ورکول شوی دی د عدالت د لارې. مگر د علي یو ایمینی دی، علي خان وزیر دی، یو تیری ذمہوار سړی دی. پر یو جلسه باندې، پر یو تقریر باندې چې هغه ټول تقریر، هغه تقریر د آئین او د قانون په دایره کې دننه وو، د ریاست یې څو غوښتنې کړې وې. نو موږ دا دننه احتجاجي مظاهره کې دغه مطالبه وه چې علي خان وزیر ورسره زموږ د نور زندانی ملګري دي زر تر زر رها کول شي.
پی ٹی ایم پشپگم دسمبر 2020 کراچی کې جلسه کړی و او پوم دسمبر بیا د سورابګوټ پولیسو دغه جلسې ته په وینا کوونکو د ریاست او د ریاستی ادارو پر ضد د وینا کولو په تور مقدمه درج کړی و. علي وزیر په دا مقدمه 14 دسمبر په پیښور کې نیول شوی، کراچۍ ته راوستل شوی او تر اوسه په دې مقدمه کې بندیوان دی. په 5 مارچ د سند های کورټ د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظه کړې وه، خو تر 3 میاشتو یې نه وه اورولې. خو نن په 1 جون فیصله واورول شوه او سند های کورټ لخوا د علي وزیر ضمانت درخواست رد کړی شو. پرونی د سورابګوټ په مظاهره کې ګډونوال یو تن هم د دغې فیصلې اورولو خواست کړی و.
نن په کراچی کې دا احتجاج ریکارډ شو چې کوم په ډېر ګڼ شمېر سره خلک راغلي وو. دغه دا مطالبه وه چې کوم د علي وزیر کیس ته د 3 میاشتې نه دو جج د ځان سره محفوظه کړې ده. دا فیصله موږ دا د دوی نه غوښتنه کوو چې کومه فیصله دې محفوظه کړې ده، نو په دا باندې فیصله وکړه یا یې ریکارډ کړه یا ضمانت ورکړه.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ ویلي چې دین وروسته وګوري چې دا درخواست سپریم کورټ ته یوسي او د پی ټی ایم مرکزی مشران به مشوره کوي چې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره لارې وټاکي. ذوالفقار بټنای، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
ډیوه سره اوسئ.
ګرانو کتونکو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی او په ټلویزیون د ډیوا په فیسبوک یوټیوب او په سټلایټ چینل باندې دا خبرونه تاسو لیدلې هم شي. اوزو د خیبر پختونخوا بنو ضلع ته چرته چې په جاني خیلو کې دی او مقامی مشر د وجنې پرسد پرون راهسې شروع کړی شوی احتجاج نن په دویم ورځ هم جاری وو. د ډیوا خبریال عدنان بیټنی با مونږ د دې احتجاج په حواله سره تازه تفصیل راکړي. د سکایپ د لارې مونږ سره ملګری شوی دی. په خیر راغلی عدنان بیټنی.
مهرباني سمینا بیبی.
عدنان بیټنی دغه احتجاج نن دویم ورځ وو، تازه صورتحال څه ده؟
مهرباني، دغه احتجاج پرون له هغې وروسته پیل شو چې د جنیخیل په علاقه کې یو ځایي مخور مشر نصیب الله نومي ملک چې یا مشر چې وو اده نامعلومه وسله والو طرف نه په ډزو سره وژل شو. تر هغې وروسته ځایي خلکو بیا دغه درنه پیل کړه او دغه درنه نن په دویم ورځ هم هلته چې په جنیخیل علاقه کې دوام لري او دوی غوښتنه کوي چې د کوم وژل شوی مشر دی دې ته انصاف ورکړی شي او له دې سره چې دې سره وزیر اعلی یا کم د سپی چې اعلی وزیر محمود خان هغه د چدور تنکیو هلکانو په وژنه چې کم دې سره تړون کړو هغه د عملی کړی او دا هم وایي چې دې سره په دې کې تر ټول نه مهمه چې کم تړون شوی وو په هغه کې په علاقې کې امن پزې کول دغه چې کم به درک شي کسان دې هغه عدالت سپارل او په دغه چدور تنکو هلکانو په پیښه کې چې کم او ککړ کسان وهغه عدالت منګور تر واستل وو. خدغه احتجاج کوونکی وای چې تر اوسه پورې د دې دغه غشتنی چې دی په دې باندې پوره عمل نه دی شوی. خو بلخوا حکومتي چارواکي دغه موقف لري چې هلته حکومتي واک پځې کړی شوی دی، پولیس هلته تللی دی، هلته غشتي پارټي هم ګرځي او وخت په وخت باندې هلته عملیات یا هدفي عملیات هم کوي او دغه سوي چې په دغه پیښه کې چې کم ککړ کسان وو دغه لپاره جی ټی جوړ کړی شوی دی او ضربه دغه ککړ کسان چې دی عدالت منګول ته راکښ کړی. زما تاسو ته وایم چې دغه درنې ولو کسانو چې کوم پرلت سټچ کړی دی دا د جنیخیل قبیلې درې مهمه قبیلې دي چې هغه یو سرویشتي یا ټینګ کړی دی او هغه لپاره جوړ کړی شوی دی او دوی غوښتنه کوي چې په علاقې کې هر ورځ د ناامنۍ پیښې تر سره کیږي او دغه تور هم پوری کوي چې کله اعلی وزیر دې سره تړون وکړو تر هغه وروسته هم په علاقې کې درې مخور کسان چې هغه به در دې سره دلته کې مړکړی شوی دی او دوی چې کوم غوښتنه د امنیت په ځای کول ولا هغه نه په ځای کیږي. دغه سي دې دغه غوښتنه کوي چې دې سره کوم اعلی وزیر تړون کړي وو نو هغه تړون څو کې عملی نشو نو دوی چې اوس بیا مذاکرات کوي نو دوی به د دین اعلی چارواکو سره مذاکرات کوي او دوی غوښتنه کړي د پاکستان پوز چې کوم په پېښور کې مشر ناست کور کمانډر او دغه د پاکستان چې کوم پوز مشر دی جنرال قمر جاوید باجوا هغه نه غوښتل چې هغه په دې اړوند ته پوره باور ورکړي او دا باور په داسې حالات کې ورکړي چې الته د پښتون قبیلې ټول مشران پکې موجود وي چې آینده لپاره په جنیخیل قبیله کې کومه بده پېښه نه رامنځته کیږي. او موږ نن چې دې سره خبرې
جی عدنان بیټنی دغه تپوس په کول غواړم چې وسه پوری د کم حکومتي یا د مقامی چارواکي لخوا د احتجاج کوونکو سره سره رابطه شوې ده او د احتجاج کوونکو سره پلان یا منصوبه هغه سره مخې ته راوړی ده چې تر کومه حد کومه پوری بدوی احتجاج کوي
د څلور تنکیو هلکانو پیښه چې شی و تقریبا ایوا افتورسته د علاوه وزیر طرف نه دغه پیښه غندنه وشوه او په دې باندې هم ځای خلکو دغه تشویش لرلې چې په حکومتي کچه دا داوا کوي چې دا ملکی وګړي دي پر دې سره چې کم دلته کم پیخه کیږي په هغه باندې په حکومتي کچه هیڅ قسمه دریز مخه ته ناراضي. دغه سي دغه پیښه چې سوي د نن دی رادیو په خپل باندې بیا بیا پسمه کې حکومتي چرواکو سره تماس هڅه وکړه او ورسته اول خو ورته دغه تایید چې ورسته ورسره خبرې کوي خو ورسته بیا خپل ټلیفون نه پورته کول خو بیا پسمه کې ایو اعلی حکومتي یا چې کم امنیتی چرواکي دي اغه د نوم نه اخستو په شرط اول چې د کوم غوښتنې دی په دې کې هم لکه سیوا کار شوی دی او د زیاته کړه چې کوم د تیرې پیښې کې کسان وژل شوی وو ترکی با شوبان هغه سره امدادي مرستې شوی دی چې کوم به درک شوی کسان دی په هغه کې ځنی خوشی شوی او په ځنی نور باندې کار روان دی او دغه چې د علاقې د ترقۍ لپاره 2 ارب روپۍ مهم منزور شوی دی او د زیاته کړه چې داسې قسمه پیښې چې دی د په نور ځایونو کې هم کیږي اوس د تیر په سیر دلته کې هغه سه حالت خراب نه دي او دلته کې پولیس موجود دي پولیس وخت وخت باندې دلته عملیات کوي او دغه سه چې کوم غټي پیښه راځي نو فوز هم پکې هدفي عملیات تر سره کوي. خو بلې خوا ته چې د احتجاج کوونکو سره خبرې وشوي هغه وایي چې د دې چې کوم وخت وي هغه تر اوسه پر نه پځی کېږي د امنۍ سره مخامخ دي او دغه نه امنۍ د کال 2009 راځي د امنۍ ته چې دې مخامخ شوی دي او دوی وای چې کدی دې ځل احتجاج کولو نو دې به سره د خپل زړو او وړو ټول بیرته احتجاج ته ځي، ځکه چې دې غوښتل دا چې دې ستاسو حکومتي کچه د پوز لخوا دغه باور ورکړی شي چې په علاقې کې په بشپړ ډول سره امن پزې کړی شي، خو تر اوسه پورې حکومتي چارواکو لخوا په رسمي تور باندې څه خبرګون مخې ته نه راغلی.
ډیره مننه عدنان بیٹنی تاسو.
مهرباني، کور ودان.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جیواز تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي،
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
او په پیښور کې هم د غشانتی یو بل احتجاج شوه دی. د پیښور یونیورسيټي پروفیسورانو او نورې عملی د شپږو ورځو نه جاری خپل احتجاج نن هم جاری ساتل دی، او نن په شپږم ورځ باندې د مکمل کاربندي زیاده هړتال اعلان کړی دی. دغه استادان او پروفیسوران وایي چې دوی به آنلاین کلاسونه او ازدکړې هم نه خایي. بلخوا د حکومت لخوا دریز کې دا خبره مخې ته راغلی ده چې حکومت وایي د صوبې یونیورسيټيانې د بې ځایه برتیانو لامل د مالی مشکلاتو سره مخ دي، او دوی تیار دي چې د یونیورسيټو د پروفیسورانو او استادانو د نورو عملې سره د مالی او د نورو انتظامی مسلو په سر باندې خبرې اترې وکړي. د دې خبريال مدثر شاه په تفصيلي رپورت راکړي.
په خبر پونتون کې د پروفیسورانو، ډاکټرانو او د پونتون د نور عملی احتجاج نن په شپږم ورځ هم جاری و. د سلګونو پښمیر د انجینرینګ چوک کې راغون شوې د پولیسو لخوا پرون د دای په لاریون د کوتکونو وراولو غندنه کوله. د په خبر پونتون د استادانو د اتحادی پیوټا عمومي سکتر پروفیسور ډاکټر ذاکر الله جان په دغه محل دیبه توای پرون پولیسو زمونږ په سولایز احتجاج تشدد وکړو چې لا عملی زمونږ د ډیر شونه زیات پروفیسوران او ملازمین زخمی شول، یوې زمونږ مشرانې رفتار پر خو بیا نه وخت را پری خودل، او نن د عدالتونو ته تری دي تر سو ضمانت تر لاسه کی. وای نن زمون مشرانو بش پړ کاربندی اعلان کو،
دا اقدام مو چکړه ډیر د مجبورې ته تم کړه دې پرو چې مونږ باندې کم ظلم شو کم جبر شو، مونږ هیڅ کله نه غواړو چې مونږ د کلاسونو نه بایکاټ وکړو، مونږ د اکیډمیک اکټیویټیز نه بایکاټ وکړو، خو مونږ سره دې بل ایس آپشن نشته، دا مونږ لاست آپشن دی، او دا ټول د فیډریشن په سطح باندې دی. احتجاج کال مو جوړ کړه دې، او کال دا چې زمونږ چې کوم آنلاین اکټیویټی دی، اکیډمیک اکټیویټیز دی، کوم کلاسز دی، هغه مونږ مکمل تور بایکاټ کوو، مونږ کوم میټینګز آپشن میټینګز کې زمونږ انویټیشن وی پارټیسیپیشن وی، هغه نه مونږ مکمل بایکاټ کو، دغه جی قلم چور هړتال دی، دغه کتاب چور هړتال دی.
وای د پونتونونو ټول ملازمین بخپلی فرضې نه تر سره کوي، دلته به ټول ورس پر لټ خزولې وي، خو مالیان به د دې احتجاج نه خلاص وي ځکه چې سخته ګرمي ده، هغه به بوتلو به ور کوي. ډاکټر ذاکر الله جان زیاته کړه تر سوچ حکومت یو با اختیار کمیټه د ستونزو د هواری او مونږ سره د خبرو لپاره نوی جوړه کړي، زمونږ سولایز احتجاج به تر هغه پورې جاری وي. بل پلو ته د پیوټا مرستیال صدر پروفیسر فرزانه شاهین وای موجوده ستونزه به زریا پس هوار شي، خو د تلپاتې هواری لپاره ضروری ده چې صوبایي حکومت د لوړو زده کړو کمیسیون یا هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړي.
دا 18 امینمنٹ نه پس صبح ته حوالہ شوی و ایجوکیشن، نو ټول صبح خپل خپل ایچ ای سی پروونشل جوړ کړه، خو زمونږ صبح کې ایچ ای سی پروونشل نشتا، ځکه یو انډیپینډنٹ اداره نشتا، نو مونږ دا ایچ ڈی فیصلو پابند یو، مونږ دا وزیرانو فیصلو پابند یو، مونږ دا چانسلر ځکه چې یونیورسٹیز دا چانسلر انډری دا چانسلر فیصلو خو هم پابند یو، خو بیا مرستو مو یو، خو اوس که زمونږ خپل د پروونشل ایچ ای سی جوړ شي، نو هغه به ایٹ لیسټ د یونیورسټي سټیچر باندې پوهیږي.
بلخوا حکومت دریز لري د صوبې پونتونونه د بې ځایه برتیانو لامل مالی ستونزو سره مخ شوي دي. لوړو زده کړو او اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر مرستیال کامران بنګش سو ورځې وړاندې ډیوه ته ویلو حکومت به پونتونونو کې د بې ځایه خرچو مخه نیسي. د غرض نوموړي دوه ورځې وړاندې په ټویټر اعلان کړو د پښتونخوا د پونتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سره لیدل کتل کړی دي، او نن هم په ټویټر اعلان کړی دی حکومت پروفیسرانو سره د پونتونو د مالی انتظامی او تعلیمی معاملو باندې خبرو اترو ته تیار دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبره.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د افغانستان نه د امریکای او د نېټو ځواکونو د انخلاف وروسته په جنگ ځپلي ملک کې د صورتحال او افغانستان سره د آئنده مرستو په اړه به د نېټو فوزي ائتلاف د امریکا صدر جو بایدن سره د سر مشران غونډه کوي. دغه غونډه د پاره د جون د میاش 14مه نیټه ټاکل شوې ده. د وایس اف امریکا پر ریپورت کې به تفصیل ارباب محمود علی راکړي.
د ګولیا د شنبې په ورځ په برسلز کې خپل وینا کې د نېټو مشر وویل د نړیوالو ملاتړ ترڅنګ به بل اخر د خپل هیواد د امنیت او پرمختګ ذمہواري افغانان په خپل اوګو اخلي. د دې په وینا زما دا کلک یقین دی چې په یو پړاو کې به افغانان د خپل مستقبل ذمہواري په خپل اخلي. جن ستالتنبرګ وویل په داسې حال کې چې نېټو په افغانستان کې نظامی موجودګي ختموي د دې په وینا موږ به د سویلین حضور د لارې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکوو. ای پی خبری اداره وایي د نهي یا سشنبې په ورځ د نېټو خارجه وزیران به په خپل غونډه کې په افغانستان کې د پوځي فعالیت ترسره کېدو په اړه خبرې کوي. رپورٹ وایي په 14 جون د صدر بایدن او د نېټو د سر مشرانو غونډه په داسې حال کې کیږي چې ممکنه ده د ائتلاف زیاتره ځواکونه به د افغانستان څخه وتلي وي. اوس هم یو شمېر پوښتنې موجود دي چې نېټو به د ای پی په قول د اداري فساد نه ډک افغان امنیتي ځواکونو مالی مرستو ته څنګه دوام ورکوي، چې آیا افغان ځواکونو ته د افغانستان نه بهر تربیه ورکړي شي، او چې څوک غیر پوځي کارکوونکو سفارتخانو او هوایی اډو ته تحفظ ورکوي. جن ستالتنبرګ وویل افغانستان نه بهر د افغان امنیتي ځواکونو په امکان به د امریکا سره هم خبرې کوي. جن ستالتنبرګ د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. د ده په وینا زه د افغان امنیتي ځواکونو د طاقت او جرأت نه متاثر شوی یم، او دا چې خطرات او مشکلات موجود دي نو هم ځکه به یې موږ ملاتړ ته دوام ورکوو.
هم د افغانستان په حواله سره یو تازه خبر ده چې د امریکا فوزی مرکزی کمانډ لخوا جاری شوی و اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د امریکني فوزونو د وستلو کار تر 70% پورې مکمل کړی، او دا چې په رسمي توګه د امریکا لخوا شپږ فوزی مرکزونه هم د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی دي. بلخوا د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسد الله خالد وایي چې د افغانستان د دفاع ټول ذمہواري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، نو د دې مطلب دا نه دی چې ګینه افغان ځواکونو سره د نړیوالو مرستې هم ختميږي. خاغلی خالد ویلی دی نړیوالو نه یوازې د افغان ځواکونو سره د ملاتړ ژمنه کړې ده، بلکې د ضرورت په وخت کې به هوایی ځواکونه هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته را رسیږي. خو هغه په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې د نړیوالو ځواکونو دغه هوایی ملاتړ به کم قسمی او د کم زینب کیږي. د وایس اف امریکا آشنا خبریال حکمت سروش په دې حواله سره تفصیلی رپورت راکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر چې لوږدې د می ورسته یو ځل بیا دندې ترستون سوی وای چې نړیوال مرستندوی هیوادونه تر 2024 پورې د افغان ځواکونو د روزنی تجهیزاتو او لګښتونو د تمویل په برخه کې د افغانستان سره ژمنه او قرارداد لري. اسد الله خالد وای د ارتیا پر مهال به د هوایي ځواک په برخه کې د نړیوال ملاتړ ولري.
حتی د ضرورت په وخت کې کچیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي. ولې دغه څه موده چې تیره سوه، الحمدلله د موږ خپلو ځواکونو دا ثابته کړه چې موږ د افغانستان له لویستې نه دفاع کولی.
دا سمحال چې د امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی. امریکایي چارواکو ویلي پر داسې لارو چارو کار کوي چې له افغانستان څخه له وتلو وروسته هم د دغه هیواد وضعیت له نږدې وڅاري. نظامي شنونکي د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ مهم بولي، خو وایي د دغه ملاتړ د څرنګوالي په اړه باید وضاحت رامنځته سي.
هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو د دغې جګړې د کابو کولو دپاره دې له نړیوال ملاتړ څخه کافي نه دی، ځکه نو دغه شکل د ملاتړ باید مشخص شي تر کومو شرایطو لاندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه نړیواله ټولنه ملاتړ کوي، خصوصا په هوایي برخه کې، تر څو چې د دې دپاره هم د جګړې د دواړو لورو قناعت حاصل شي، هم د سیمې او هم د نړیوالې ټولنې.
هغه تعهدونه چې ایالاتو کې د امریکا سره د طالبانو کم کمیشنونه سوي دي او کم لاسلیکونه چې کړی دي، که له هغه نه سرکشي کېږي او له هغه نه تعهدونه ماتوونکي عمل ترې کېږي، مجبور مکلف دي دوی د جغرافیې نه هم دفاع وکړي او د افغانستان د وسلوال د پوځ د عسکرو نه هم دوی دفاع وکړي.
تمه کېږي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې یو ځل بیا د سولې مذاکرات پیل سي. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پلاوی به له طالبانو سره له هغه ځایه چې مذاکرات بند سوي وو بیا خبرې اترې پیل کړي.
تاکل شوې ده نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي د افغانستان د سولې مذاکراتو ځای قطر ته ورشي او د پلاوی نور غړي ژر به دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په پوره هوت او تعهد او بشپړ آمادګۍ سره د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو په هدف د مذاکراتو ځای ته راستنه کیږي.
په افغانستان کې د جګړې ډېرې ده او د سولې په ټپه ولاړو خبرو د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کړي. تمه کېده چې د ترکیې ناسته به د سولې په ټکني بهیر کې پرمختګ راولي، خو د طالبانو د نه ګډون پرېکړې د ملګرو ملتونو په مشرۍ دغه لویه ناسته هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړې. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
او وس وښښوي د مطبوعاتو ته د کتنې نن وال سټریټ جرنل په دغه موضوع باندې یو مضمون لیکل دی چې عنوان یې دی طالبان وای چې دوی بدل شوې دي، خو کوا کتل شي نو دوی هم هغه شانتي سختي یا سختري زدي چې څنګه پخواو. دغه موضوع د لاندې په عنوان کې وال سټریټ جرنل نن څه لیکل دي، دغه تفصیل به د دې همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کړي.
د ریپورت سرخط ته طالبان وای چې مونږ اوس بدل یو. راسموسن د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې طالبان د امریکای په مشرۍ کې شل کال وړاندې په افغانستان د فوجي يرغل په نتیجه کې د اقتدار نه لری کړی شوی وو، خو اوس د امریکای د وټو وروسته بیا د خپل اثر رسوخ کولو لپاره وزري وهي. طالبانو د تیر سومیا شتراسي په خپل کړو وړو او خبرو اترو کې ډیر فرق راوستي دي او د سیمي ملکونو او غربي دنیا ته د دې تاثر ورکول کوشش کوي چې دوی ذمہوار خلک دي. یقینا چې افغان طالبانو په کال 1990 کې خپل دور حکومت کې خلکو ته د سنگینو صداګانو ورکول په خپل عمل کې ډیر فرق راوستي دي او د دې غرض دا دی چې افغان اولس د ځان دشمن نکي. خو ریپورت لیکي چې په حقیقت کې دا څه نه ده، بلکې طالبان نن هم لکه د پخوا په د سختو پالیسو او د سنگینو صداګانو ورکولو په خپل نظام په سختۍ سره عمل کوي. البته اوس په دې صداګانو ورکولو کې د ډیری زیرکتیا او خیارتیا نه کار اخلي. ریپورت زیاتی چې افغان طالبان نن هم تنگ ټکور نه مني، په خلکو په زور گیری پرېږدي، د جنکو په تعلیمي قدغن لګولې دي او په خزوې دا لازمه کړې ده چې د کورونو نه بهر به د خپل محرم نه بغیر نوزي. د افغانستان کمی سیمه چې د طالبانو د اختیار لاندې دي، دغه علاقو د خلکو وینا ده چې د جرم کوونکو خلکو د والو ټاکولو او دوی له د عبرتناکو صداګانو ورکولو سلسله جاری ده، او چې کومو کسانو له دوی د مرګ صداګانی ورکی اغوی د نورو خلکو د عبرت د پاره په چوکونو کې زړندۍ. په یو واقعیا کې د اغوا یو جرمدار مجرم ته د ټولو مخ کې د 500 صدا ورکړې شو او خلکو ته د خودولو د پاره د سوخت د پاره زړم ساتلې وو. ډیر خلک د سم دستی او د سنگینو صداګانو په ورکولو طالبان خوخی، ځکه چې دوی په دې قسمه صداګانو کې د خپل سر او مال حفاظت ویني. د افغانستان د معاملو نامتو زنانه سیړنکارا ایشلی جیکسن وایي چې کله طالبان په کال 1996 کې د افغانستان په اقتدار قابض شول، نو دغه وخت د طالبانو د سرپنچ عالمانو چې قندهار او نورو سویلي ولایتونو سره تعلق لرلو د حکومت چلولو هیڅ تجربه نه وه. خو د امریکې په شل کلیزه جنگ کې د طالبانو د خپلې ولقې لاندې سیمو کې د متوازی حکومت جوړولو نه ډېره تجربه شوې ده او اوس دوی په ډېره ځیرکتیا سره معاملې شړي. خو ایش لیوایي چې د دې مطلب دا هم نه شو چې طالبانو خپله لار پرېښودې ده، البته اوس د بصیرت خاوندان شوي دي. راسموسن وال سټریټ جرنل کې خپل رپورٹ کې نور لیکي د طالبانو کومو مشرانو چې تیر کال په دوحا قطر کې امریکانو سفارتکارو سره د امریکانو فوجونو د وټو په لوزنامه خبري کړې دي، د دوی وینا ده چې دوی افغانستان کې یو داسې کوټلې حکومت جوړول غواړي چې د هغې نه وچاته هم څه خطر نه وي، او دا چې دغه شان حکومت به تر هغه په افغان خاوره عملیاتو ته نه پرېږدي. د طالبانو دغه مشرانو دا هم ویلي دي چې اسلامي امارت د دوارخي د احترام په بنیاد او په روغ نیت ټولو ګاونډي سیمه ایزو او عالمی ملکونو سره قلار او مناکه تعلقات غواړي. دا خبرې د طالبانو ستر مشر مولا هیبت الله اخونزاده په مئی کې د اختر د چټیانو په موقع خور کړی خپل یو پیغام کې کړی دی. راسموسن وال سټریټ جرنل کې د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د امریکانو فوجونو د وټو رښتوب طالبان د امریکانو فوجونو د خالی کړو ذهنونو د ډکولو फायदा اخلي. دوی به دا کار یا خو په زور کوي او یا به نور سره د امن لوزنامې په کولو کوي. د امن لوزنامې تر مخې به دوی افغانستان کې نور زیات سیاسي تور مخاوري شي. د طالبانو مشرانو په ملک د حکمرانۍ کولو د پاره ډیر لږ تفصيلات ښکاره کړي دي، البته وایي چې دوی بشریت واپس نافذ کوي خو د دې وضاحت نه کوي. ولې ډیر خلک د طالبانو دې خبرو نه ویریږي چې دوی به د بشري حقونو د وهنو خپل عمل بیا تکراروي. خو د امن خبرو اترو د پاره د افغان حکومت په جرګه کې د شاملو څلورو زنانو ځینې یو زنانه فاطمه ګیلانی وایي ممکن ده چې طالبانو به خپل بنیادی دریز نوی بدل کړي، خو دوی په دې هم اوس ښه پوه شوي دي چې دوی له د وړاندې په شان د خپلو کارونو کول ناممکنه ده. دوی اوس په دې رسیدلي دي چې افغانستان اوس یو بدل هیواد دی.
د دا وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا اوس وړاندې کوو تاسو ته. یو بل رپورت چې د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا په خبر خار کې د جماعت اسلامي په یو لاریون کې د حماس ډلې یو مشر اسماعیل هانیا یو ریکارډډ وینا هم خبره کړې شوې و چې په دې وینا کې هغه د فلسطین د ملاتړ لپاره د مسلمانانو ملکونو د ستراتیژیک ملګرتیا خبره کړې. خو په سیمه کې سړنکاران بیا په دې باندې نیوکه کوي او وایي چې جماعت اسلامي چرته هم د پختونخوا په مسلو یا د طالبانو د ظلم پر ضد आवाज نه دی پورته کړی او مدام د برما د فلسطین او د کشمیر د خلکو د پاره د هغوی د ازادۍ د پاره غوونه پورته کړی دی. د ریبه خبريال احسان محمد خان په دې باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
د اتوار په ورځ د مذهبي سیاسي ډلې جماعت اسلامي لخوا چې په پېښور کې تر سره شوې د غونډې ته د حماس مشر اسماعیل هانیا هم د وړاندې ریکارډ شوې وینا د لپاره بلل شوی وو. د حماس په نوم د فلسطین د غډل چې د امریکا او اروپایي هیوادونو ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونو هم تر هغه ډله ګرځولې. آیا د دغه ډلې مشر په پاکستان کې د ډول غونډې ته را بلل او د هغه وړاندې ریکارډ شوې وینا او پیغام خورول به کومي اغیزې ولری؟ په دې حکله د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وویل جماعت اسلامي نه یوازې د هیواد دننه بلکې په نړیوال کچه هم د یو انتحاګری مذهبي سیاسي ډلې په حیث پیژنګلو لري، او د ترکی انتحاګری ډلې وی او که د مصر اخوان المسلمین او یا د فلسطین حماس ډله، دا ټولې داسې سیاسي او مذهبي توګه انتحاګری ډلې دي چې یو ډول فکر او بیانیت وده ورکوي. په دې حکله نوموړي زیاته کړه
پاکستان کې هم که تاسو ګورئ نو جماعت اسلامي همیشه روشن فکر وطن دوست قوم پرست یا لیفټ لیډینګ په تاریخ خلاف او د دې لپاره دا کشن کشمیر کې چې کوم اتحاد پسندانه کې په چې خلکو باندې اعتراض ورولو په دې کو کم څه د کشمیر کا چې هغه بدنام شو هغه سره هم د دې تعلقات وو. ما ته دا څه مېږي چې دا خیر مزده دی خصوصا هغه خلکو چې کوم د بیا کې د شپږ کار کولای شي هغه سره د تعلق بیا پاکستان سره اوسل کې څه پاکستان کې رژیم خرابېږي. نو ما شان دا دی حکومت پاکستان ته دوی ګوټه تغست پکار دی چې پاکستان صدر خولا او طرف دې ورکول پکار چې خواري هغه بل سره وایي خصوصا خلک چې د احتراز لري د شکر
د فلسطین د شخړې پاکله چې د پاکستان له لوري په حکومتي کچ هم د فلسطینیانو د ملاتړ او د اسرائیل پر ضد د خپلې تګلارې روان ساتلو ژمنې او ویناګانې لیدل کیږي او حکومت وایي چې د فلسطینیانو په سفارتي کچ دغه مرسته به ترسره کوي. خو بیا د جماعت اسلامي له لوري چې د خپلې ځانګړې بیانیې ته وده ورکولو دپاره دغه کوم فعالیتونه ترسره کیږي. څېړنکاران وایي دغه یو بیل تاریخ لري. په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي د جماعت اسلامي په دغه ډول خپلې کړې تګلارې نیوکې هم ځکه ترسره کیږي چې دوی خپل سیاسي ګټې خو په دې خاوره لټوي، ولی بیا د پښتنو او د دې سیمې په شخړو او ستونزو غږ پورته کولو کې چرته هم ندی لیدل شوی.
د دې لخوا دغه مخیزه کمې پالیسۍ چې کوم دي سړی ته په دې باندې تشویش مې او سوچ مې چې ولې اخر مطلب دار چې آیا په دې سیمه باندې داسې قسمه خبرې لکه کله طالب په حواله منګه وګورو که افغانستان کې که پاکستان کې که دغه شان د کې داعش په اړه باندې که د القاعدې په اړه د هغې خلاف په دې داسې اوازونه ونه شي که په افغانستان کې لکه اوس چې کومې پېښې تېر لږ وخت کې وشوې په یونیورسټو وشوې چا چې هم کړي وي خو یا داعش د هغې ذمهداري قبوله کړې ده یا یې مطلب دا دی چې طالبانو قبوله کړې ده. نو په دغې سیزونو چې بیا کله نظر سړی واچوي نو په دغې مسلو باندې د دغې ټکو د دغې خبرو غندنه نو په کار دا ده چې زما په خیال باندې چې په دې باندې دې دغه وکړي.
په پاکستان کې چې نه یوازې حکومتي کچ بلکې په ولسي کچ هم اکثریت د فلسطینیانو ملاتړ کوي او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره وخت په وخت په هیواد کې د سیاسي ډلو لخوا غونډې هم ترسره شوې دي. د جماعت اسلامي ډله چې د پنجاب په منصوره کې خپل مرکز لري خو بیا زیاتره پلویانې د پښتنو د سیمو څخه تړون لري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف چار ساده نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د پاکستان او افغانستان په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید داوه کړی ده په خبریال اسد علی تور باندې برید کې د ککړو کسانو پیژندنې ته نږدې شوی دی او وایي د داسې ملزمانو نیول ځکه هم ضروری دی که نه نیول کیږي نو بیا ځینې خلک د بارانو هیوادونو په لمسولو د داسې پیښو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګی. څو ورځې وړاندې اسلام آباد کې صحافي اسد علی تور باندې د کور دننه دریو تنانو برید کړی و چې پکې د سخت چوبل شوی و. د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په تفصیلي رپورټ راکړي.
اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي نادره پولیس او اف آی اے په صحافي اسد علي تور د برید تحقیقات کوي او کچرې درې ورځو کې دوی ملزم معلوم نکړو نو بیا به اخبارونو کې داغه تنانو عکسونه جاري کوي او دا هي نیولو اشتهار به ورکوي. شیخ رشید وی په کار د پاکستان کې کچرې څوک په صحافیانو تشدد کوي نو هغه دې ونیول شي. دا نن ویلو له وجې خلکو ته موقع ملو شي د پاکستان استخباراتي ادارو باندې تورونه لګوي.
اس میں ہم ایک آدمی کی شناخت کے قریب ہیں اور یہ ان کو پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ ہماری ایجنسیز پر بلا وجہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں.
شیخ رشید وی خبریال اسد علی تور باندې برید کې ککړ تنانو کې د یو شناخت نږدې یو او د دوی نیول ضروری دی ځکه پاکستان کې بیا ځینې خلک د بارني هیوادونو په وینا د داسې قسمه پیښو تورونه په استخباراتي ادارو لګوي. سره څه وړاندې اسلام آباد کې صحافي اسد علی تور باندې د دوی کور دننه برید شوی و چې پکې سخت ژوبل شوی و. وروستو د برید پر ضد یوه مظاهره کې صحافي حامد میر د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو باندې سخت تنقید کړی و او د تنقید نه پس جیو ټلویزیون حامد میر د خپل پروګرام کیپیټل ټاک نه لری کړی و. د جیو ټلویزیون د فیصله پس په ټولنیز رسنیو دا بحث پیل شوی و. استخباراتي ادارې ISI په فشار حامد میر د پروګرام نه لری کړی شوی دی خو نن جیو ټلویزیون لخوا په دې حق له وضاحت جاری شوی دی. د کوم تر مخه ادارې لپاره اوس ګرانه ده چې دې سره کار کوونکي یو تن که ذاتی حیث کې څه بیان ورکوي هغې ذمهواري هم اداره په سر واخلي. بیان وی پاکستان کې د صحافیانو لوی شمیره د اولس اواز پورته کولو له وجې په نخښه شوی د خو پاکستان کې یو حکومت هم صحافیانو ته تحفظ نه دی ورکړی. صحافی مظهر عباس په دې حق لوی د چا په وینا یو ټلویزیون نشریات تړل کیږي یا یو صحافی د نوکرۍ نه وستل کیږي، حکومت ته په دې حق له هیڅ معلومات نه وي. مظهر عباس وایي پوځي ډیکټیټرانو په زمانه کې به ښکارا سینسرشپ وو او صحافیانو ته به معلومه وه د سینسرشپ له وجې کوم یو خبر چاپ کولی شي او کوم نه. خو اوس غیر اعلانیہ سینسرشپ هم روان دی او ورسرا صحافیان هم زورول کیږي.
حکومت کو بھی یہ بھی پتہ ہوتا کہ واقعات کی کرنے والا کون ہے، آپ کا چینل آف ایئر ہو جاتا ہے، آپ کیمرہ کے چیئرمین کو فون کریں اسے نہیں پتہ ہوتا کہ چینل کس نے آف ایئر کیا.
مظہر عباس وہی حکومت دہس نہ دے خبر دچا پوینا پر صحافیان او فشار اچول کیږي، سوک د صحافیان اغوا کوي او سوک پہ تشدد کوي. اړومبې اسد علي تور باندې تشدد او وروستو حامد میر د پروګرام نه لری کولو باندې د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل او صحافیانو مرکزی تنظیم د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په ټولنیز رسنیو هم حامد میر د پروګرام نه لری کولو باندې باس روان دی او بلوچستان د حامد میر سره ولاړ دی. دی وخت په پاکستان کې په ټویټر ټاپ ټرند دی. په ټویټر یو شمېر خلک وایي چې حامد میر ځکه د پروګرام نه لری کړی شوی دی چې دوی به همیش د بلوچستان مسلو خصوصی توګه به درکتانانو په مسله به خبرې کولې.
وی او ای دی وا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په دشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yosaldre haraurus salveri sata la divasara osei.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزارت په جماعتونو کې په لاوډ سپیکر باندې د بانک په حق لا نوې نظام راوړي او د دې د لاندې به بیا د سپیکر आवाज د بانک په وخت کې کم ساتل کیږي. دغه ګام د اولس په هغه شکایت باندې غستل شوی دی چې وایي د بانکونو د تیزو आवाजونو د لاسه اکثر لبیا ماشومان په کورونو کې بیا آرامه کیږي. په خیبر پختونخوا کې په پیښور کې خلکو د سعودي عرب د دې کام هرکلی کړیدې او ویلې دي چې په کار ده دلته کې دي هم دغه شانتي یو نظام راوړل شي، ولې چې اکثر لا په وخت په وخت باندې جدا جدا جماعتونو نه چې د بانګونو کله بانګونه کیږي نو आवाजونه ډیر زیات تیز وي او اکثر لته بیا ناروغان بیماران په کور کې مشران او ماشومان هم بیا آرامه کیږي. د دې خبريال عثمان خان په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
دا سعودي عرب مذهبي چارو وزارت په جماعتونو کې په لاوډ سپیکر د بانک په حق له نوې نظام راوړي چې تر مخه به جماعتونو کې د سپیکر आवाज کم ساتل شي او دا ګام د اولس په شکایت پورته کړی شوی چې په زور سره بانک ویلونه له دوی ماشومان بی آرام کیږي. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې اولس د سعودي عرب حکومت له دې پریکړې هرکلی کړي او وی دی باید پاکستان کې هم په جماعتونو کې د لاوډ سپیکر استعمال د پاره دا رقم نظام راوړل شي، ځکه چې پاکستان کې په هر کوڅه کې یو نسیوا جماعتونه وي او د اذان وختونه هم بیل بیل وي. ډیو سره خبرو کې عرفان الله میزوان د سعودي عرب حکومت له دې پریکړې ستاینه کړي او ویلی دی
په کار دا چې په پاکستان کې هم په جماعتونو کې د اذان دا نظام دغه شان قائم کړي شي، ځکه چې په هر محله کې بیل جماعت ته او د هرې محله په جماعت کې په بیل بیل ټیم باندې اذان کیږي منځ کیږي. په کاردارا داسې کې دي شي چې په محله کې یو غټ جماعت وي په هغه کې په یو ټیم باندې اذان کیږي او یا چې د سپیکرو دا والیوم چې کوم دی دا لږ کړل شي.
د شیخ زید اسلامک سینټر پیښور پروفیسر او اسلامی سکالر ډاکټر عبدالرحمن خلیل وای پاکستان کې پنجاب صوبه کې جماعتونو کې د بانک په حق لا یو قانون منظور شوی چې تر مخه به صرف د علاقې لوی جماعت کې په زور سره بانګ ویلې شي، ولې نورو ورکوټو جماعتونو کې به په سپیکر د اذان کولو اجازت نه وي او له دې قانون اسلامي نظریاتي کونسل تایید هم کړي.
شریعت کې خدا دې چې کوم ځای کې جماعت وي نو هلته به اذان خامخا کیږي، په اذان باندې به هیڅ قدغن نشي لګولی. البته د لاؤډ سپیکر خبره چې کوم ځای پورې ده، لاؤډ سپیکر کې هغه بل کې داسې وو چاغی کی داویل شو چیو جامع مسجد کی خوب پیو تیز لاؤڈ اسپیکر کی اذان کی غٹ جماعت کی حکم چی پکلو کے محلوں کی جماعتوں نے نواغی کے با وڑو کی لاؤڈ اسپیکر استعمال کی اور جماعت کے درن با اذان کی چی دمر لاؤڈ اسپیکر چاغا مالت کی چم کی خلق چکم دی چاغا مسجد تراشی.
پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل جماعتوں نے کی د اصلاحات د پاره گامونا پورتکول پیل کړی دی او سور زوڑان دی د کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلایا زویریو چې د جمعې په ورځ با جماعتوں نے کی د سرکار لخوا ورکل شی موضوعات با خطبه کولی شي او اسلامی نظریاتی کونسل خپل د غوڑان دی زونه حکومت ته منظوره د پاره استول دی. عثمان خان وایس اف امریکا ڈیوا پیښور.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمونه راغلو د لاس د هنرونو د مرکزونو کې کارکونکو خزو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی او دغه احتجاج د صوبای حکومت د هغې اعلامیې پر ضد وو په کوم کې چې دغه کارکونکو ته د نوکری د ختمېدو لپاره د یو میاشت نوټیس ورکړی شوی دی. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په تفصیلي رپورټ راکړي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لاسي هنر مرکزونو کې کارکونکو میرمنو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د میرمنو وینا وه چې صوبای حکومت دی په داسې حال کې د بیروزګار کولو اعلامیه جاری کړي چې د هیواد په کچه د کرونا وایرس له کبله نه نوکرۍ شتون لري او نه یې د خاوندانو روزګارونه سم شوي دي. په احتجاج کې برخه اغستون کې د پیښور نورین شهریار ویل چې د صوبې په کچه د لاسي هنر مرکزونو تړلو سره به د هاغ زنانو مخه ونیول شي څوک چې د خپل کورنۍ او ځان لپاره د معاش ګټلو کوشش کوي.
دا احتجاج دې معاملې کې دی چې سمال انډستریز خزو د پاره یو پروجیکټ چلولو وومن انټرپرینرشپ ډیولپمنٹ سکل پروجیکټ هغه اوس موږ ټول امپلایز ته ټرمینیشن لیټرز ولو شو چې دا پروجیکټ ختم شو. دومره ټایم کې چې موږ د دې پروجیکټ کې انټرپرینرشپ وومن انټرپرینرشپ لپاره سمره بیس جوړ کو هغه ارس مهنت دی زموږ اوس ختمه ای لګیا دي. دا صرف 109 ملازمین برطرفی نه ده بلکې هغه 900,000 فیمیل سټوډنټس چې کم سکل از د کولو ټیکنیکل سکل among the center on is the cool across kp 24 center na no da ghi ghaskil ghalaram bandashwa
no mawl ziyata kla baid hukumat sado pasir de mermano da para hum po small industries ya wado karkhano او کاروبارونو په پروژه کې مستقل برخه وټاکی.
سمال انډستریز ډیولپمنٹ بورډ چې څنګه د میل د پاره پروجیکټ چلی لګیا دي نو خزو د پاره خود یو پروجیکټ او اغم دی بندي زمونږ د ملک 52% 50% آبادی او مونږ خزه نو کې به کې سمال اینڈ میډیم انډستری کې د خزو د پاره لکه ایس نشتا زمونږ د کې دو اغه زمونږ د وجود نفي کیږي لګیا ده دی کې بي کې کې نو دا مونږ ته منزور نه ده او د خزو انټرپرینورشپ او بزنس د پاره چې سمال اینڈ میډیم انډستری څه کوي نو ایس آی ڈی بی دے آگے دا پارا یو پراپر کوٹا دے ڈپارٹمنٹ کے مختص کیڑی شی
د احتجاج کون کوینا وچی د صوبے پکچا دغه د لاسی هنر سلیریش مرکزونه د خیبر پختونخوا په مرکزی او لرو پروتو سیمو کې د کال 2018 نه راپدی خو وخت په وخت جوړ کړی شو دي او یو شمیر میرمنې د غلطه د معاش ګټلو ترڅنګ لاسی هنرونه هم زده کوي. په نوخار ضلعه کې د میرمنو د پاره جوړ د یو مرکز مشري نورین بی بی وینا وچی دی د حکومت نه د مستقل کولو تملرله
نو مونږه هم دی ها باندې چې مونږه به دا پرمننت کوي پرمننت علاوه مونږه پرمننت کو نه شو مونږه ته دا اشته مونږه نه دا نوکری علی دی کرونا وخت کې الریډی دکان نه بند دي زمونږه خاندان نو کار ختم دي دا زمونږه ماشومان بس کیږي زمونږه ماشومان فیسونه دا زمونږه کور خرچه دا خو مهنګای دور دی یو کس باندې دا کور نه چلیږي او دا ټریننګ سنټر دی دلته فریش نه کې راشي شپږ مېشته چې دی هغه غندل زد کی او دوم راو کی چې خپل کورونو تلار شي او خپل ځان د پاره یو 200 روپے سوټ او غندي او یو رس د پاره خو خرچه کول شي.
په دې حق لمو د تجارت او سند د پاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستيال عبدالکریم خان سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د احتجاج کوونکو وینا وا کچري حکومت خپل فیصله واپس وانه غستله نو په لویه کچه با په احتجاج کولو لاس پوری کړی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈیو نیوز پیښور.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه په ټلویزیون باندې ولیدله. تاسو دغه خبرونه د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب، د ډیوا په ویب سټ باندې هم بیا کتلی شئ، او د ډیوا د ټلویزیون خبرونه تاسو د سټلایټ د لارې هم د ډیوا په چینل باندې کتلی شئ. او د دې خبرونه وخت په لک سات کې سرته رسیږي. د خبرونه نازه سمینا اسن سره د خپل پروډوسر عابد حسین تاسو نه اجازه غواړو، او انجینیر ته هم مننه کوو. Paman.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس